درنو افریدون که سلام علیکم و سپه افغانستان که ده ماشام و بجیدی ده آزادی رادیو دی خبرونی تموز اسمت ساروان هر کلیکم پسر که هم تو خبرونه ده پاکستان ده بهرنو چار وزارت سرپرست له طالبان و غوشل چه پا افغانستان که ده تی تی پی پا گدون نوری ترهگری دلی وزپی جلیل عباس جلانی دا خبره پرون په اسلام آباد کې رسنیو ته وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دا هم وویل چې په چترال کې له بریده وروسته په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر ته سخت اعتراض پارلی او دوی دا موضوع جدي ګڼلی ده. پاکستانی چارواکو تر سبا دوشنبه د تورخم دروازې د خلاصېدو ژمنه کړې ده. نن د طالبانو د حکومت او پاکستانی چارواکو ترمنځ د تورخم دروازې د خلاصېدو او په دې دروازه د بیا نښتې د مخنیوي لپاره خبرې وشوې. له سیمې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل پاکستانی لوري تر سبا دوشنبه پورې د تورخم دروازې د بیرته پرانیستل کېدو ژمنه کړې ده. دغه سرچینه وایي دواړه خواوې د مذاکراتو پر مهال د پایلې ته رسیدلي چې نشه ته د حل لار نه ده او باید رامنځته کیدونکې ستونزې د خبرو له لارې حل شي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو جرمونو سره د مبارزې اداره وایي په افغانستان او شاوخوا هیوادونو کې د کریستال قاچاق خورا زیات شوی دی. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن یکشنبه په یوه مفصل راپور کې ویلي په افغانستان کې د دغو خطرناکو نشه یي موادو تولید یو جدي خطر دی. د راپور له مخې هغه کریستال چې په افغانستان کې تولید شوي په اروپایي ټولنه منځنۍ ختیځ جنوبي او ختیځ آسیا او ختیځ افریقا کې نیول شوي چې دا په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د دغو موادو د تولید زیاتوالی شي. په مراکش کې خلک نن یکشنبه د وروستۍ زلزلې د قربانیانو لپاره ویر کوي. د جمعې په ورځ ناوخته د ریشتر په حساب 6.8 درجه زلزلې د مراکش په نوم د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې یوه سیاحتي سیمه او شاوخوا کلي ولړزول. د وروستیو رسمي شمیرو له مخې په دې زلزله کې د مړو شمیر له 2012 څخه اوښتی او د ټپیانو شمیر څه باندې تر 3000 اوښتی دی. د ډیرو ټپیانو وضعیت خراب شودل شوی دی. مرستندوی یو ژغورونکي ډلې په ژوندیو پاتې شویو کسانو پسې چې تر نړېدلو ودانیو لاندې راګیر دي د پلټنې عملیات کوي. سعودي عربستان او اروپایي اتحادیې د ترانزیتي کوریډور د پراختیا موافقه پرون شنبه په نوي ډیلي کې لاسلیک شوه. د ریلګاډو او بیړۍ چلونې کوریډور د هیوادونو ترمنځ د انرژۍ د تولیداتو په شمول د سوداګرۍ لا ډېر امکان برابروي. دا ډول یو کوریډور کېدای شي چې د چین د یو کمربند یوې لارې د سترې پروژې په وړاندې مقابله وي. تر دې مخکې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار مرستیال جان فاینر ویلي وو امریکا، هند، سعودي عربستان، متحده عربي امارات او اروپایي اتحادیه او د جیشل نور غړي هیوادونه به د ریلګاډي او بیړۍ چلونې د کوریډور لپاره تفاهم لاسلیک. او د سودان د پوز مشر عبدالفتال برهان وای د سودان د نږدې 15 میاشتنۍ شخړې د حل لپاره افریقایي ټولنې ته اړتیا نه لري. نوموړي پرون شنبه د څرګندولو داسې وخت وکړي چې په دغه هیواد کې د وروستیو شخړو د مړو شمیر له 2000 زیات شوی دی. د سودان او افریقایي ټولنې ترمنځ کړکیچ وروسته له هغې اوښته ورسېد چې د دې ټولنې د کمیسیون مشر موسی فکی محمد تېره اونۍ د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم د ملیشو له یوه سیاسي سلاحکار سره وکتل. دې مسلې د برهان د حکومت سخت غبرګون وپاراوه.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. که چیرته انسانان د خپل غاښونو پاکوالي ته پام ونکړي د وخت په تیریدو یې منګ زیاتیږي او په بیلابیلو دردونو اخته کیږي. څه وکړو چې غاښونه مو پاک او له خرابۍ او ناروغیو خوندي وساتو؟ د غاښ د درد د درملنې اساسي لارې چارې څه دي؟ کچیرته مو غاښونه خراب وي دا مو د بدن نورې کومې برخې زیانمنوي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې همدا اوس پر همدې مسلو له متخصص ډاکټر صاحب سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمه دی د غاښونو د ناروغیو متخصص ډاکټر شاه محمد واحدیار. اوریدونکو تاسو هم کولی سئ چې خبرونه ته زنګ ووهئ او له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د تماس شمیرې درته اعلانوم. یو شمیره چې واتس اپ هم پکې دی، که سم انټرنیټ لري زموږ واتس اپ ته اړیکه ونیسئ، اړیکه به مو سم وي او بیا به هم کمه. 00 420 1212 6401 بل شمیره ده 00422 12 15 01 01. اوریدونکو که تاسو چیرته غواړئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ، زموږ همدې نړیوال شمیرې ته یوازې مسکال وکي. زموږ تخنیکی همکار شفیق یار به هڅه کوي چې بیرته تاسو سره اړیکه ونیسي ترڅو تاسو لګښت ونشي. دغه شمیره بیا هم تکراروم، 00422 12 15 01. په دې لاره چې اړیکه ونیسي پر پښتو فیسبوک باندې هم خپل نظر او پوښتنه راته لیکلی شي. ګڼ اوریدونکو هلته هم پوښتنې پریخي، مخکې مخکنه واتساپ شمیرې ته هم ځینې اوریدونکو پوښتنې را لګړي. د خبرونې په ترڅ کې به یې مطرح کوو. ډاکټر صاحب، ستړي مشي، راځي بس له دې نه پیل کو چې غاښونه څومره مهم دي د انسان په بدن کې، اول د غاښونو درد رامنځته کیږي.
سلامونه نیکېلې دوزین ستاسو او درنو اوریدونکو ته مخام په خیر. غاښونه خو لودین صاحب څنګه ستاسو ویلې د انسان په بدن کې او یا خصوصا د انسان په هضمي سیستم کې ډیر زیات مهم رول لري، او د تقریبا د انسان هضمي سیستم هم د غاښونو نه اول شروع کیږي او بل اخره بیا مری ته ځي او لمرې نه پسې بیا معده ته او بل اخره کولمو ته د جذب لپاره ځي. نو که چیرته د غاښونو هغه خپل عملیه کوم فنکشن یا په اصطلاح کوم کار چې دا په دقیقه توګه باندې وکي او غاښونه سالم وي، نو بیا په معده او په نور هضمي سیستم باندې فشار نه راځي. نو که چیرته غاښونه کمزوري وي او بل اخره دی غیر کوم خپل فنکشن یا خپل عمل صحیح و نه کړی شي، هغه معده ته پاتې کیږي چې معده به د غاښونو کار نشي کولای او بل اخره د هضمي سیستم هم د سیل یو مشکل سره مخ کیږي. نو دا ډیره ضروري خبره ده چې انسان خپل غاښونو ته همیش پاملرنه وکړي او په ساتنه کې او په تداوی کې په دواړو کې باید خلک خپل غاښونو د تداوی او د ساتنه لپاره باید اقدام وکړي. دا ښه خبره ده.
ښه، راځي لکه په دې وغږیږو ډاکټر صاحب چې ولې غاښ چې د انسان د بدن یو عمده برخه ده او تاسو ویل چې په هاضمه سیستم کې هم ډیر مهم رول لري، اساسي لامل څه دی چې په دردي کې هم دغه د هایجین یا نظافت نه مراد دی او کنه خپل د غاښ درد ممکن ارسي وي د ځینو کسانو غاښونه داسي وي چې په کم سن کې دردونه شروع کیږي؟
هلو دې څه به اصلا خو خبره د اورل هایجین ډیر زیات مهمه ده، یعنی حفظ صحه د خولې ډیر زیات مهمه ده د غاښونو په ساتنه کې. کچیرته یو څوک وغوړي چې دغه سالم غاښونه وي او هغه باید خپل حفظ صحه باید صحیح مراد کړي. دا یو خبره. دومره مسله دا ده چې د انسان په غاښونو کې مشکلات ولې رامنځته کیږي. دا خو چون د انسان د بدن یو جز دی او ژوندۍ جسم دی، له تخریب لري او بیا له فشارونو سره مخ ده. ځکه تاسو چیرته کله ګوته یا ژبه د غاښ لا کیږي، نو ډیر یو تیز حالت باندې دا غلطه ده او ګوته خوګوي ډیر زیاته.
ډاکټر صاحب، او به احساس وغږی او ډول خراب سو، نه پیګم چې نور غږونه ورسره رامنځته شي، احساس موقعیت نه پیګم بدل شو که څنګه؟
اوس مې اواز سي دی لودین صاحب.
اوس مې غږ صحیح راځي، مهرباني وکړئ ادامه ورکړئ. تاسو خبره تر دې ځای موږ اوریدلې چې کله چې ګوته یا مثلا ژبه په غاښ کېږي نو درد کوي، تر دغه حصې پورې خبرې سمې
وي؟ قوي درد وي. هغه علت دا دی چې په غاښونو باندې فشار، یا غاښونه خپل ډیر زیات فشار لري، ډیر د فشار لاندې دي، نو ژوندۍ جسم دی د تخریب سره مخ کېږي. نو اصلي علت د غاښونو د خرابېدو د غاښونو نه ساتنه ده. او ارسیت هم اگر چې نوی تحقیقات خدا وایي چې ارسیت رول نه لري په دې کې، خو په خوانی تحقیقاتو کې دا ثابته شوی ده، ثابته و چې ارسیت رول لري. خو د کلینیک په لحاظ باندې چې موږ ګورو، کلینیکی لحاظ باندې هم مریض په ارسیت شکل ارسیت څنګه څه رول لري، د نوی تحقیقاتو سره اکثر ډاکټرانو او اکثر خلک محققین هم لا موافق نه دی. غوی وای چې ارسیت خامخا رول لري. او بل د انسان خپل بدني جوړښت چې کوم د بعض انسانان قوي وي، بعض ضعیف وي، بعض داسې وي چې د هغه د بدن په مخبل وخت کې د بدن هغه منرالونه صحیح یا ویټامینونه لکه ویټامین ډي او کلسیم او منرالونه پوتاشیم او فلوراید دا صحیح تنظیم شوی نه وي یا صحیح ورته رسیدلی نه وي. دغه له وجې نه هم کېدلی چې د انسان غاښونه ضعیف راسي او غاښونه مشکلات پیدا کړي. نو دغه عمده عامل د غاښونو حفظ صحیح نه مراد کول یا د اورال هایجین نه مراد کول د عامل دي کی چې د غاښونو خرابوالی یا د غاښونو دردونه چې د غاښونو د توروالی د وجه نه څنګه په طبي اصطلاح کې کیریس ورته وایي د کیریس د وجه نه بل اخره دا دردونه پیدا کیږي دردونه داسې چې توروالی اول په درې حصو باندې تقسیمېږي اوله طبقه د بیا دویمه ده او بل اخره دریمه ده دریمه نه بیا داسې یو حالت وي چې هغه ډیر وخیم حالت وي غاښ زیات خراب وي نو دا د دغه وجه نه دردونه او شینه په غاښونو کې من سره زی لودین سي
ښه کور ودان ډاکټر صاحب ک لماشمتو به پیل کو زکه غاښونه پلامدې ماشومته به چیراشنکیږي بیا نو څو وخت ورسره لويږي بیا وکلنې ترسيږي د انسان یا د ماشوم د عمر په څو کلنې کې دغه د غاخونو د درد را منسکیږي ځکه غاخونه خو په طبيعي ډول فکر کوم د پیدایښت په امده اول کال کې په دوم کال کې راخیزي بیا ورور همداسې په تر دوه کلو پورې کې تر څو کلنې پورې هغه تاسو ته معلوم وي چې غاخونه ټول مکمل کیږي بیا ورسته یاو یاو سره لویږي نه پیغام چې سن شپاګو ته کپین ووته ورسیږي بیا نو د غاخونو لیدل شروع کیږي بیا بیرته بیا راښنه کیږي دغه مرحله لګزره تشریح کوي او بیا په دې هم خبري وکړي چې لکه مو وخت بیا د غاخ ته درد پیدا کیږي
لودین صاحب غاخونه خو په مجموع کې په دوه ډوله باندې دي په انسانانو کې چې یو شیدو غاخونه یا ډیسیډس غاخونه ورته وایي او بل پرمننت یا دایمي غاخونه دي د سیریز غاخونه یا د شیدو غاخونه معمولا د شپږ میاشتنۍ نه د راوتل شروع کیږي د انسان په خلی کې او چې معمولا د مخ د غاخونه چې د سنټرال ودانی بار او ودانی لاندې غاخونه دي نو دې نه شروع کیږي او د دایمي غاخونو تکمیل د تقریبا شل دانی دي د انسان په خلی کې د شیدو غاخونه شل دانی او د غې نه ورسته بیا د وکلنې نه برته د دې رژیدنه شروع کیږي چې کله وکلن سي شپګنیم وکلو ته انسان ورسیږي بیا د مخې غاخونو نه شروع کیږي اولین د مخې دایمي غاخونه راځي بیا ورپسې د بغلونو غاخونه دي او بل اخره د زامې غاخونه دي چې بیا تر 12 کلنۍ پورې د انسان دایمي غاخونه تکمیلېږي کله چې یو انسان 12 کلنۍ ته ورسیږي نو پر نارمل حالت باندې د دې دایمي غاخونه نور پرسه وي یعنی کچیرته یو څوک غوړی په 12 کلنۍ کې د دې غاخونه خراب شي او د یغه غاخو غوړی چې لري کې نو بیا دغه په ځای باندې بل غاخ د راتللو چانس نشته ځکه هغه دغه دایمي غاخونه دي او درد د غاخونو تاسو ول تل کوم عمر شروع کیږي نه معمولا چې کله د څه وخت چې د 12 میاشتو دی یو کلنۍ نه یو کلنۍ نه معمولا چې خصوصا په حالاتو کې چې مایند دی یا والدین دی ماشومانو دی خلی حفظ صحه و نساتی نو دی غاخونو کی تورواله او بل اخره دی تورواله نو ورسته دردونه بل اخره دی یو کلنۍ نو ورسته شروع کیږي زکه تر یو کلنۍ پورې اله د غاخونو دی ته اندر کیږي یو کلنۍ یو نیم کلنۍ چې مریض د ماشوم د شیدو نه بغیر نور خوراکونه شروع کی نو کله چې نور خوراکونه شروع کی او دغه هغه خو ډیر وړ ماشومی نه دغه د برس کولو توان لري او والدین هم دې ته متوجي کیږي نو په کار ده چې والدین په یو نرمه پاکه ټوټه باندې د غاښونو هر خوراک نو ورسته پاکي خو هغه معمول نه کیږي نو نکیږي نو هغه وجه ده چې د غذایی مواد غاښونو منځ کې پاتې کیږي او بل اخر خرابيږي او دردونه تقریبا ل یو نیم کلنۍ د خرابوالي د غاښونو ل یو نیم کلنۍ نه شروع کیږي د سیوخه نور بر تر تقریبا ټول عمر ته د دوا پیدا کی
ښه کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سیباسته به دامه ورکو او ورېدونکو ته نوبات ورکو او ورېدونکو واصل د استډیو سره مهرباني وکړئ ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام او ری چینن د غاښونو درد ته ځنګړې شوې ده مهرباني خبري وکړه
هغه لودن صاحب محترم استا السلام علیکم دنا
او مهرباني
لودن صاحب زما غوړې
او غاګ مرادي مهرباني خادم صاحب خادم صاحب که زما غاګورې تاسو غاګ لرو مهرباني خبري وکړي خا فکر کوم د واتس اپ اړیکې سمونه متاسفانه زموږ همکار بحث وکړي چې بیا اړیکې ونیسي او ریدونکو کې چیرته مو انټرنیټ سم نه وي نو واتس اپ ته اړیکې منې سه اوس ورځو بیرته اړیکې رخصه وي مهرباني ستړي مشي غاګ مو اوروس خا فکر کوم بیرته اړیکه پریش ولا کچیرته امکان وی له ټلیفون لار نه بور سره بیرته اړیکه ونی سو دی اوریدونکو نظر به واورو. یو اوریدونکو مخکله مخکنه خپل پښتنه په واتس اپ را لګیلې ده، دغه پښتنه به واورو بیا به مختزو.
السلام علیکم ډاکټر صاحب، انو خیرستې جوړې استې په خیرستې کړه دې ده خیرت ده ډاکټر صاحب. دماغ خپل په غاک باندې درد او غون مخ می ته پرسدلې دا وورې می ټولې ته پرسدلې دي او دا انسټ ګولې می مزګت ډېر خوړلې دي. ازدې اساره کې غلجی له سوالې د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم ډاکټر صاحب، په دې باره کې کومه ته کومه مشوره راکې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ښه ډاکټر صاحب، تاسو اتمن دغه ورور چې د حصارک ولسوالۍ نه د ننګرهار خپل پښتنه مکتپری خو تاسو اوریدلې وای غاخونه می درد کوي پړسیدلې دي، دوا خورمه څه مشوره ورته ورکوي تاسو؟
او نو دی ورور خو ویل چې دما په غاخ درد کوي مخ می مر سره پړسیدلې، نو دا یو معلومه خبره ده چې التهابي حادثه ده ډیره شدیده، ممکن دې د غاخ خراب وي او د دې لپاره په کار ده چې دا انټيبیوټیک اول استعمال کی، انټيبیوټیک باید واخلي سره له مټرندازول او بروفین د درې وخت وخوري او شمورال سره واخلي. نو دغه نو ورسته باید د ډاکټر ته ولاړ شي چې تر غو پورې ډاکټر په دې کې پروسیجر وکړي. هغه غا چیرته دی تداوی قابل چې هغه تداوی کې، او کدي تداوی قابل نه وي بیا یا دومره خراب شوی چې هغه د تداوی نه وتلی بیا نه چلري کې، دا خه د په دې باندې چې دا بیا نور مشکلات او نور جنجالونه پیدا کوي د مریض لپاره.
ښه، او ډاکټر صاحب تاسو هم دلته دغه د غاښونو ایستلو ته هم اشاره وکړه چې غاښ وباسي. دغه په افغانستان کې د غاښ ایستل ډیر عام دی، کله چې له ماشومتوب مثلا غاښ په دردیږي به ورځي هغه د منطقې نږدې ډاکټر ته وایي غاښ مې وباسه چې په غاښ مې درد ده. حال دا چې تاسو ویل چې له 12 کلنۍ نه وروسته غاښونه بیا د دې وړ نه وي چې بیرته هغه ریښه راشنه سي یا غاښ بیرته راشین سي، غاښ ځای به خالي پاتې کیږي. بیا د غاښ تداوی داسې ده چې په ټوله نړۍ کې ډیره ګرانبایه هم ده، ګرچې په افغانستان کې نظر نورې نړۍ ته ډیره ګرانبایه نه ده، اما په نورو نړۍ کې د غاښ تداوی ګرانبایه ده. د غاښ خودلم د افغانانو له اقتصاد نه پورته خبره ده. د غاښ ایستل څومره توصیه کوي تاسو، خصوصا د هغو کسانو سن چې له 12 نه لوړ وي، ځکه بیرته به په ځای باندې غاښ نه راشین کیږي؟
مونږ خو دا خبره په هغه صورت کې کوو لودین سره چې کله غاښ د تداوی له امکاناتو نه ووځي. په بدبختانه داسې وایو په هغه منطقو یا په هغه ملکونو کې چې هلته اقتصاد د خلکو ډیر ضعیف ده، آگاهي سطح د خلکو ډیره کمه ده، هلته خلک غاښونه داسې حالت ته اکثر ورسي چې هغه بیا د تداوی نه ووځي، د تداوی نه وي. یعنی مطلب دا چې کله تر غو پورې غاښ ډاکټر ته بو نه ځي، غاښ حفاظت نه کوي، ډاکټر ته بو نه ځي، دوی داسې نه کوي چې غاښ خپل وګوري ستوروالی لري خپل غاښ ډاکټر ته ویسي. نو غاښ چې کله ډاکټر ته راولي، نو په داسې مواردو کې اکثر غاښونه بیا داسې شوي، داسې مرحلې ته رسېدلي چې هغه ختم وي، بېخي ریښې هم خرابې شوي وي، تورې شوي وي، او بالاخره هغه میناګانې یا هغه تاج د دندان هم خراب، د غاښ خراب شوی. نو دا په دغه حالت کې نو موږ ډیر زیات کوشش کوو، حتی تر دې پورې لودین سه موږ کوشش دا کوو چې کچیرته د غاښ د نن ریښې سالمې وي، نو بیا موږ د په دې حالت کې مریض موږ توصیه نه کوو چې ته د غاښ خوب اسه، ځکه ما با ساتي اگر ریښې سالمې وي، ریښې تداوي کیږي، په غو کې شتیفونه تیریږي چې دا معمولا امپلانټ ک تاسو لیدلې وي چې کیږي دغه یو شی خپل دی غاخ د امپلانټ کار دی ته ورکی. نو موږ ډیر زیات کوشش دا کوو چې حتی که د غاخ ریښه هم سالمه وي، د غاخ وسلو اجازه نه ورکو مریض ته. خو بس بختانه د افغانستان کې داسې سي چې تنا په افغانستان کې نه ټول هغه ملکونو کې چلته خلکو اقتصاد کمزوري ده، هغه وایي چې دغه کوي دا صورت وي چې د غاخ مخه درد کوي او خراب دی وي باسره ته اګي ساتم د خلکو ډیر ټیټي، او نو دغه مشکلات په هغه دغه کې ملکونو کې چې اګي ساته او اقتصاد وړه کمزوري دا مشکلات سته. او په افغانستان کې داسې موارد سره موږ ډیر مخکې کو چې غاښ داسې یو حالت ورسیږي چې هغه هیڅ نور د ساتلو نه او د تداوی هم نه، موږ بیا مجبوري کو چې هغه ورته لري کولو دین څه.
او یعنی هغه یو مطلب هم دا نه پیګم ډاکټر صاحب درې زبه کې وای هم داسې سوای وای چې غاښ علاج هم دغه چې به باسه، مو فکر کوم دغه یوازنی لارې ستل نه دی خده چې مخکې مخکې نه انسان دغه د خپل خولې ساتنې ته د غاښونو ساتنو ته پام وکړي، او کچیرته معمولی درد کوي خده چې مخکې مخکې غم خوري، مخکې لږ خبره ایستلو ته رسیږي. غاښ جوړ څه ځکه چې د انسان په هاضمه سیستم کې لکه څنګه چې تاسو ویل مهم رول لري، او کچیرته غاښ نه وي معده ته داسې مواد ځي چې هلته بیا هضمول مشکل دي. په هر حال اوریدونکو ته به ورشو خادم سره بیا اړیکه نیول هیله ده چې غاګې دا ځل واورو. خادم سره ستړی مشه.
ډیره زیاته مننه شغل لویدن صاحب محترم از ما طرفم سلامونه قبول کی ستاسو سلامات علیکم سلام او شغل ډاکټر صاحب سلامونه د ازادي راډیو ټولو کډمن اوریدونکو ته
مهرباني
مننه کوم را بسم لاند شان یو دوه درې پښتنې لمړنۍ پښتنه زما دا چې ډاکټر صاحب څخه چې زما خپل اکثر وخت د غاښونو خمه تر درد مال پر خو الحمدلله ټول پر دي او کله د ځامې د ورېج مجر ته وایو دغه د یو بغل یا بل بغل داسې په میاشت کې بس کله یو بغل کله بل بغل دا پرسیږي بس درد کې ډاکټران چې کله ورته مغل صرف د غوی د چرکو د پاره یا د درد د پاره د ګولې را تر کوي نو په دې اړه باندې زما دا پښتنه ده چې دغه لامل یې څه کې ده لسی او بل اکثره کسانان چې دی هغه د کله چې بادام ته یا مغه د غرو څخه چې کوم شنی دغه پونوي غاښو باندې غډې رکل کې دغه دغه څومره ځان غاښونه ترسه یو ترڅنګ بل پښتنه دا چې ځینې کسانان ګرم خواړه خوري خو د ګرم خوړو سره یې خو بچ شي برغم په حالت کې غاښو کې ډېر یخ څنګه پورته کېږي هم لاشي درد کوي دغه توانې دی او کنه دغه پښتنه مې ډاکټر صاحب
کور ودان خدمت صاحب ډېر ډېر مننه سلامات اوسې یو بل اوریدونکو هم واصل دي د پښتنه به هم واورو بیا ډاکټر صاحب ته نوبت ورکړو سړی مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري
خیر سیمانن علودین صاحب همدرد من لغمان نتاس ته سلام او اوریدونکو ته سلام
او مننه همدرد صاحب ستړی مشي ته هم نن په خبرونه کې د غاښونو په ناروغي وباندي خبرې کې او تاسو مې ربانی او کې خپلې پښتن راته وای
مننه خیر سیمه خو دغه پښتنه راکانه چې د غاښتر غاښونه سي چنګني سوري په ځکانه نو دغه د اخکل ډیر مهم دي کنه یعنی مفید دي که دا کاوله او بل پښتنه نه دا د صدقه نه دا هم د میډي تکلیف هم وره یو غاخو سره ساغه لري تکلیف را سوي چې کنه غاخو ته کنه یا وره یتا د میډي تکلیف او بل یو غښتنه نه تاسو نه دا کدا د سترګو په باره کې بل افطار خیر سره یو پروګرام هغه کوي د سترګو په باره کې
خا ډېر مننه همدار صاحب او سلامات اوسې کور مو ودان له پښتنې محمد نه او له وړاندیز نه محمد نه موږ به څه وکړو چې پراتلون کې یا په راتلونکو خبرونه کې یو خبرونه د سترګو ناروغي او یا د سترګو تکلیفونه ته ځانګړي کور ودان سلامات اوسې ډاکټر صاحب مخکدلی چې نور اوریدونکو ته نوبات ورکړو راځو همدغه د دوه اوریدونکو په پښتنو باندې تمکیګو خادم صاحب ډېر ښه پښتنې وکړي هغه پښتنې ما هم ځان سره لیکلې خو خدای چې خادم صاحب را مطرح کړي اوله پښتنې دا و چې وای د زامې شاوخوا کې مې وای په میاس کې یو ځل پرسو پیدا کیږي یا مثلا وبکې چې بیا درد در سره کې ډاکټران راته دوا راکې د لامل پاره پښتنه کوله دا پښتنه ورته جواب کو بیا ورسته د غاخونو باندې د بادامو ماتولو ته اشاره وکړه او د غراز د ګرم او د یخو وبو استفاده په یو محل یا د ګرم خوړو او د یخو وبو استفاده په همحاله وای غاخونو ته څنګه تمامېږي
بله د خادم صاحب دی او لومړی سوال په جواب خو بده وایو چې کېدای شي د دې په غاخونو په غاخونه دینه نه دی دوه غاخونو په منځ کې تخریبات من سره غلی وي چې د باندې په سترګو باندې معمولا نخ کاریږي دینه نه تخریبات سره نو دا باید یو ډاکټر ته ولاړ شي او ترغو ترڅو د خپل غاښ یا واکس یا ایکس ری واخلي هغه کې وګوري چې همدغه غاښونه چې دی پړسیږي چې دی په کوم جګه تخریبات سته او کنه سته چې هغه جګه بعض وخت د سپیخي ګلودین سره چې دی دوه غاښونه په منځ کې تخریبات من تر ازي هغه تخریبات ډیر وړاندې لاړ شي خو دی باندې چې نه مینا خرابوي او نل لپاره نخکار نل دی باندې نخکاری چې مریض احساس کی د نو پرادیوګرافي کې اپ ایکس ری کې معلومی کې چې کله د مریض غاښ ایکس ری اوسې معلومی کې تخریبات په کوم اندازه پورې دي شې ممکن دي د غاښ تخریبات ولري نو بیا د غې تداوی باید وکي او د غې تداوی نو ورسته بیا ممکن دي د مشکل حل شي د څه ته په دوامدار توګه باندې د انټي بیوټیکو دوا خوري د حل لار نه ده او بل خادم سره ته بدوي چې چیرته د ما غوښتل چې د پښتنه تر نه وکم خو دغه ټلیفون قط اړیکې پرې سو بلټ ناړي کا نو کچیرته دې دغه د ډکړې کومواري وی مخکې کومواري ډکړې وی چې د خو ویل چې الحمدلله ما غوښنه غبي تر اوسه می نه دي خراب شوی نو کچیرته په داسې حالاتو کې چې کله یو ری ډک شوی هم وی نو دغه دې دوباره تخریب یعنی سیکنډری کریس دوباره توروالي لوجنه په غوښنو کې دغه پرسوګونه یا هغه نا تکمیله اصف کشیانه چې په غاخونو کې کیږي ار سټی مونږ ته روټ کنال تراپی د ناسالمو ارسټیانو یا غیر تکمیل شوی ارسټیانو یا روټ کانال یا سبکشی نه هم دغه مشکلات منځ راځي چې غاخونو په بیخ کې پړسوب او د سې پوکاڼې غوندې پیدا کیږي او څو وخت یې دردم کې بیا چې لګ دوا خوري هغه خسي نو د ناسالمو ارسټیانو لوجه نم دغه تکلیفونه منځ راځي کدي چرته په کوم خبرغا کې کار کړی وي او د مغه غاخ په څنګه کې دا مشکل جوړیږي نو دا هم یو لامل کېدلی شي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب بل پښتنه ام تاسو اتمن یاداشت کړی دی بادام او ماتول یا په مجموع کې په غاخ باندې فشار راوړل پاړه باندې و
او نو لودین صاحب د خو ډیره ښه پښتنه د وکړه او دا معمول هم د ټول په عام خلک خصوصا د متاس په جامع کې دا معمول ده خلک سخت شای غاخ ته ور برابرۍ وایي تر ازه یو زور ورکو مخیر نو غډیر پوی سره انسی نو سورتو د سمکو وایځه خدای یاره به یو کو بیا به نکو بیا به تیات سره کو نو د دې امکانات څخه په مغه یو ور سخت شي ماته ولو باندې غخ ضربه وګوري هغه ضربه نو په مغه وخت کې کېدې چې دې ته مشکل جوړ نکي خو په دوامدار وخت کې او کال پاس یو نیم کال پاس یا دو کال پاس یا شپږ میاشتې پاس کېدې چې امدغه چې د فشار د پغاخونو راوړی دی او خاص قسم ضربه د پغاخونو باندې چې واردې ګلودین سي دغه ضربې له وجې نه چې کوم بیا هغه اختلاطات دي ته ورکی هغه غاښ دي خرابېږي نو په کار نه ده چې پغاخونو باندې سخت شي نه مات شي او له اندازې زیات فشار په د باندې راوړل شي ځکه دا خرابېږي د دې لاندې پی ډی ایل یا پیرادنټل لیګامنتونه یا هغه عضلات چې د غاښ ټینګ کړي د کلکړې د په نظام کې هغه له تخریب سره مخ کیږي باز د څه وخت راځي لودین سي تاسو به کتلی پی ډی ایل چې کله تخریب سي معمولا داخه د پی ډی ایل تخریب په هغه خلکو کې ډیر دي چې هغه نسوار یا سیګریټ یا د شینې استعمالي او بیا لغینه ورسره دي خو حفظ صحه هم نه مراتي نو دغه وجه نه د من سره راځي او که تاسو کتلی غاخونه روغ روغ وي خو غاخونه دغه څه وي دا لقوي بيخي او رقم دغه پی ډی ایل اصلا دغه نازلات یا دغه کوم مازلات څنګه خونه احاطه کړی دی کله کړی دی په ځمکه کې دله تخریب سره تخریب شوی دی دغه له وجې نه روغ غاخ د لقصي وغورځيږي او د جوړېدو د برته کله کېدو امکانات یې نوي نو په کار نه ده چې په غاخ باندې سخت شي دومره مسله دی د خادم سي دی دغه وکړه د یخ او ګرم په عین وخت کې د یخ او ورپسې متصل د ګرم شي استفاده کول د هم لودین سي په تبابت کې په غاخونو باندې تروما یا ضربه واردول دي دا د سیمانا لري لکه موږ تاسو چې د قوي ضربه ورکو نو دا په خپل د ضربې په معنا ده د تروما وای نو په کار نه ده د ډیر یخ شي نه استفاده کول او د ډیر ګرم شي نه په لنډ فاصله او په اوږده فاصله کې فرضاً یو څوک لغینه ورسته یو یخ خوراکي او لغینه ورسته ګرم نه سمي خو ډیر یخ هم په خپل په غاخونو باندې یو قسم ضربه وريدي او ډیر ګرم هم ډیر ګرم خو یو داسې په غاخونو ضربه وريدي بل د خلی په نرمو انساجو باندې لکه ورې او جبه او دا مخات د خلی چې کوم ده دا چې هضمي سیستم ټول په خلی ده شونډې دا ټول د تخریب سره مخ کیږي مری دا ټول د تخریب سره مخ کیږي په کار نه ده ډیر ګرم شي نه او ډیر یخ شي نه استفاده کول دا اصلا لازم نه دي دا یو ضربه وريدي په غاخونو باندې او دا د انسان د صحت لپاره ډیر او خصوصا د غاخونو د مقاومت کموالی او د غاخونو د تخریب زمينه برابرۍ
او کور ودان ډاکټر سپرازي د بل اوریدونکو همدرد سپ چاړي کني ولې لغمان نه ویل چې د غاخونه چې په عام اصطلاح کې وای چنجي وهلی دا او د غراز غتبي سلای تاسو کیره سیاده کړ فکر کوم دغه کوم تکلیف ته چې غاخ ته پیدا کیږي غاخ تور اوري د دې وستل وای خدي او ک پاته شي خدای فکر کوم تاسو مخ کې ورته اشاره وکړه چې کچیر تاریخي وي په دې حد کې چې برته جوړېدو امکانات وي تاسو دې استلو سپارښتنه نه کوي خدای چې بیا هم لاندې جواب ورکړي او دغه راځي ویل چې آیا د میډي تکلیف پای بغاخ باندې اغیز کوي فکر کوم دا فیدا او کچیر ته میډا تیزاب کیږي میډا کې تکلیف وي آیا میډا برته د هورمون نه داسې دي چې د میډي چې برته غاخ سره تخریبيږي کنه
بله لودین صاحب یو خود خبره ده چې دوی ویل ز چنجن غاخونه تداوی سي کوي هغه غاخونه چې قابل دي تداوی دي هغه باید تداوی سي او سي تخریبات دومره نه وي چې هغه به خله تداوی لکه مخکې موږ مورته اشاره وکړه حتی کری شي هم سالم پاتې نو هغه تداوی لازم ده هغه جوړیږي او بل اخر لغې نمبر استفاده کولای شي دا بهتره خبره ده دوه مسله دوی د دا وکړه د
د وستلو خبره وکړه. د وستلو غاښونو هغه وخت مونږ توصيه کوو چې کله دا غاښونه د تداوی او د علاج نه ووځي بیا مونږ ورته دغه توصيه کوو. دي
او دا هم ویل ډاکټر صاحب وايي آیا د معدې تکلیفونه د غاښ تکلیف پیدا کوي او کنه برعکس؟
د معدې تکلیفونه مستقیم ځکه معدې تکلیفونه چې دي کله چې انسان د معدې تکلیف پیدا کوي دغه د معدې جوش انسان ته پیدا کیږي. که تاسو کتلې یو قسم ترخی او بد انسان خولې ته راځي چې دا ځینې د مری له لارې نه د معدې تیزابونه پورته راځي او نیم پخپله په خولې کې بعض غدوات دي چې دغې افرازات زیاتېږي. نو کله چې دغه افرازات زیاتېږي دلته پی ایچ یا هغه اسیدي حالت د خولې لوړ دي. کله چې اسیدي حالت د خولې لوړ لاړ شي پی ایچ لوړ لاړ شي د خولې نو دا په غاښونو مینا په ضعیفوالي او د غاښونو د منرالونو په ضعیفوالي یا په ډی غاښونو په ډی منرالایزیشن یا د منرالونو له لاسه ورکولو باندې ډېر زیات تاثیر لري. نو په کار دا ده چې څوک د معدې تکالیف ولري. مونږ بعضې مریضان ګورو چې د غاښونو له وجې نه د معدې تکالیف ورته پیدا کېږي. بعضې کسانو ته د معدې له وجې نه د غاښونو تکلیفونه پیدا کېږي. نو معده او غاښونه کولمې دا ټول یو هضمي سیستم ده لودین صاحب، دا ټول سره تړلي دي. د ټولو تخریبات په غاښونو باندې تاثیرات لري. د ټولو مشکلات په غاښونو باندې خصوصا د معدې ډېر زیات تاثیرات لري او د غاښونو په معدې او د معدې په غاښونو یو په بل باندې ډېر زیات تاثیرات لري. نو په کار دا ده چې که څوک د معدې تکلیف لري نو اول د معدې تداوي کی، او که چیرته غاښونه خراب وي نو اول د غاښونو باید تداوي کی چې تر هغه ممکن د غاښونو د تداوي سره چون مې غاښونه چې خراب وي هغه خپل د خوراک هغه سي عملیه څرته نسره سوالای چې هغه افرازات په خولې کې کوم غدوات کوي دي ډوډۍ د زول په وخت کې هغه انزایمونه له دې سره صحیح نه مکس کیږي چې نالته د غاښونو میسنګ یا د غاښونو خرابوالی موجود ده. مریض زور نشي کولای په غاښ باندې یا مریض غاښ نه لري نو الته هغه صحیح هغه په خولې کې کوم انزایمونه افرازيږي چې هغه بیا بل اخره د غذایی مواد سره یو ځای کیږي او بل اخره معدې ته ځي چې بیا د معدې له تیزابونو سره د انزایمونه یو ځای کیږي. د هضم په عملیه کې ډیر زیات یا د غذایی مواد د پارچکولو د کاربوهایډریټونو د پارچکولو ټوټه کولو او د هضم سیستم ته د اسانولو لار برابرۍ نو هغه مشکلات ورته پیدا کیږي. نو په کار دا ده چې څوک غاښونه خراب وي معدې تکلیف ورته پیدا کوي باید د غاښو علاج وکړي، او که څوک د معدې تکلیف لري نو د غاښونو او د غاښو ته تکلیف پیدا کوي. دا د خبره صحیح ده او مشکلات سه یو بل سره تړلي دي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب د اوریدونکو لږ زره پښتنې زیاتې په پښتو فیسبوک پاڼه هم لیکلې دي په دې هله چټولې وکولای سو جواب کو. اوس یو اوریدونکو وصل د استډیو سره ستړي مشي تاسو لا ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام اوري.
سلامونه لوډین صاحب محترمه.
وعلیکم السلام محمد نبی ورور له بغلان استړی مشه مهرباني.
مننه ډاکټر صاحب تم سلامونه وایم. لودین صاحب محترمه مخبل ولا لودین صاحب یو دغه بدبختانه وای ما یستری دی نه تقریبا چې په ګرګو لودین صاحب چې ما یو وخت دا سیګریټ وړیو یو ته کلمې ول بیا خوشبختانه پخېګل نو په دغه خپل باندې دغه ما اخیری د زامه غاخونه یعنی دغه په ګرګو غاخ سندم نه ما دغه خامونی نو دا غاخونه مې یسته لودین صاحب محترمه ډیر فشار ما باندې راغی یعنی تقریبا ما زوفت ک نو ډاکټر صاحب هم ډیر ور خطا سو نو ټول کې لودین صاحب غاخونه د غاخون بدن شوګر یو نعمت نو د زیاتره وخت کې چې لودین صاحب دا والو ما شما دي دا غاخونه خوګي بیا موږ خو کوشش کوو ته لودین صاحب دا ډاکټر صاحب ما پښتنه من وای دا اتروجن ورته وای رقم دا وای دا جوشي تاسو ته معلومی کی دی کی بیا نیم یعنی تقریبا نیم بوتل وګړو نیم بوتل دوا یعنی تقریبا اتروجن یعنی وبو شو شو کی خو به وګړو بیا خو کی غلطی کلا کلا بیا تا وګړو دی مو فیت تمامي ورته نو دا خبر ما ډاکټر سره نو پختلا وځه دا خو کوم مشکلات نو پیدا کی نو زیاتره وختو کې دا ډیر مو فیت ما یعنی دا خپل ځان لپاره زیاتره وخت کلا کلا خو کی غلط کومه نو دا ډیره ګټوره تمامیږي دغه خپل لپاره خوشبخته لږه خونه خمن ټول خدي روغ دي سپین دي خو دا دوه خمه یې سل دي لودین صاحب یعنی ما د څه مشکلاتونه ولدل ته په اعتبار وکړه چې دا شا خبره پښتو هغه باندې وای احمد ویل نو دا به خو ته خاص توجه وکړي او بلغه پختنه د ما کول هغه خاتم صاحب مطرح کړای نه ورته دغه یخ یو کله کله موږ افغانستان خلک دا ډیر یخ وبته کوشش کوو چې بدره یخ دې چکو او په وسط کې وګورم چې ما ته کته کوه ګرم
کوم ډول انستیزی یا د بیوشی ستنه نه لګول د غاښ شاوخوا کې
بله بله لګولې ما دا ویل کنه ما وکه سن خامو یم تقریبا د شپږ کر کوسه ما غاخ باندې زور و دی ډاکټر صاحب اخر کې یعنی ډاکټر صاحب ور خطا سو خپل پوسو ډاکټر صاحب ډېر ور خطا سو نو دې ما نه ویل چې خپل رشي قوی نو د شپږ کر کوسه دا غاخ ما دا دې ما نه شي غاخ مې ما شاید باید ټول بدن د انسان مې ما د خو باید خاص توجه خلکو کی نو هغه ترجمه پکل باندې نظر ما ډاکټر صاحب نه پختنه هغه پکل یو نظر راکی
سلامت اوسئ ڈاکٹر صاحب د محمد نبی ورور پختنه ماتمن واورې دل وای غاخونو می شي سل داسې حالت تلاړم چې وای ډاکټر صاحب عمر خطا فکر کوم جوړ غاخي وستلې مانا دا چې ډیر تخریب پکې نه وو او جوړ غاخو وسې سترې د خدا د چې دا نور اوریدونکو ته یو تجربه سي چې کچیرته غاخ جوړ ویری خای خوي خدا چې وینه باسي لګځای را دي زیار وو غالي لار دي سد بدرې زله ډاک دي کې غاخ یو څه لګښت براشه ما ټول عمر کې به بیا بی غاخ نه وي څه وای محمد نبی ورور ته ډاکټر صاحب
بعد صحیح خبر ده لودین صاحب لکه څنګه سپاسي وي له ممکن په هغه وخت کې به په هغه کې سدي کوم عمر خپل خود او دا عمر د سه خود چې دین او ډیر مخکې د غاخ وسلای ده په هغه وخت کې ډیر پرمختګونه نو خصوصا په اطرافو کې پرمختګونه نو غاخونه به معمولی په درس ولم نو هغه ډاکټر به علاج عمر کوي سو چې غاخ وو بس نو په خصوصا په اطرافو کې دا مشکلات وو د سہولتونه نو لکه کوم سہولتونه چې وستا یا کوم متداویان چې وستا خو په هر صورت اوس د دې دا یو ژوندۍ مثال د چې موږ درنو اوریدونکو ته وایي چې ګوري د محمد نبی ورور د خپل غاکونو مستر یو ډیر زیات پښیمانه دی نو ممکن په هغه وخت کې ایته خبره چې د ریښې دومره قوي و چې ډاکټر په وستلو پستلې سوې دی او د ایم شاک ته تللې دی نو دا غاخ به دومره قوي وو نو دا چې په هغه وخت کې وستل سوې دی دا چې په هغه وخت کې تدایي شوی ممکن تر دې اوسه پورې دې ته کار ورکړی په هر صورت دی یو بل پښتنه وکړه چې هایدروجن پراکساید د استعمالول د خولې لپاره دا هایدروجن پراکساید استعمالول ښه کار ده خو په کې مهمه خبره ده د لودین صاحب چې د هایدروجن پراکساید فیصدی یو څوک نسی برابرولای دقیقه په هغه دقیقه اندازه چې کومه یو خو بدبختی په افغانستان کې دا چې دلته دوا وی چې کومه راځي د په معیاري شکل باندې اکثریت نه راځي لودین صاحب مونږ ډیر قوي مشکل همدغه سره مخ یو مونږ چې کله مریض ته دوا ورکو دي میکروبونو دي په التهابي حادثاتو کې نو تاسو یقینو کې چې مونږ ډیر په تشویش کې یو او ډیر دغه یو په دې خفه یو چې دغه مریض خو مونږ دا دوا ولیکله خو والله علم چې دا د دوا به د مریض فائدہ زکه بونه کې چې کیفیت نسته په دواو کې نو خبره مې په دې پورې کوله چې د هایدروجن پراکساید او هغه صحیح فیصدی چې برابر شي خشې د استعمال شي خو یو خوچون کیفیت صحیح ناراضي ممکن زیات وي پکې د هایدروجن پراکساید فیصدی زیات وي ممکن ټیټي نو که په دواړو حالاتو کې د دې استعمالول دا صحیح د خولې په نرمو انساجو یا غدوات نه د غاخونه نه د خولې کې په خولې کې هغه غدوات دي چې د هضمي سیستم د پار د هضم د پروسې د پار انزایمونه افرازي نو هغه غدوات د غلاند راځي د فشار لاند راځي نو دی ورور ته د ما توصیه دا د کچیر ته د غوړي چې غاخونه سالم معمولا دي په نری مالګو باید د مالګي وبنه دي تړمو وبو کې د مالګوا چی او په دې باندې ک خوله غړغړ کوي نو غاخونه غړغړ کوي دا به ورته هایدروجن پراکسایدونه مناسبه تمام شي بل هایدروجن پراکساید د یو عادت لري چې مینا د غاخونو تټوي یعنی خړکی نو په کار نه ده چې زیات استعمال شي او بدن لدې چې په نارمو انساجو باندې په خپل په مینا د غاخونو باندې به تاثیرات لري غاخونو رنگ زیړوي اکثر لودین صاحب نو خبره ده ده چې کنور چیته که هغه تیبي موضوع شونه ته دوی لاسرسی نه لري نو د مالګې تړمې اوبو داسې ډېر تیز مالګوبۍ نه وي مالګې زیاته نه وي مالګې کمې وي په دې باندې خولې غړغړ کې دا ډېره مفیده
وه مننه ډاکټر صاحب زموږ ټینګار هم تل همدا دی چې موږ په دې خبرونه کې اوریدونکو ته مثلا د دوا و ډېره سپارښتنه په دې نه کوو چې اوریدونکو بیا خدای نه مکړه دغه دوا وی وانخلي استفاده نه کوي خپل سر خد اوریدونکو چې تاسو کچیرته تکلیف کوي نه یوازې د غاښ د درد تکلیف مثلا هر بل ناروغي یا هر بل درد چې احساسوي یا وزل مخکل دی چې دا واخلې ک تاسو مثلا یو متخصص ډاکټر ته ورسی دغه د نخصې مطابق دوا واخلې دا به مو وجود ته زیان کم ورسی ګټه به ډیره ورسی یا ما ک تاسو به نخصې دوا واخلې ممکن ارزان درته تمام شي ما بدن مو چې ټول برخه تلای ارزښت لري خدای مکړه زیانمن سي. په دې لچ تاسو کې چیرته مثلا د غاخ تکلیف لري یو ځل د غاخ متخصص ډاکټر ته مراجعه وکي او بیا د مغز نقصې مطابق دوا واخلي. ډاکټر صاحب ځنې کورنۍ ټوټکي هم کوي د غاخونو لپاره دا څومره مثلا تاسو سپارښتنه کوي خصوصا تبابات په دې برخه کې څه وایي؟ او بل تاسو مخکې ډاکټر صاحب اشاره وکړه چې په افغانستان کې وسایل په خوانه وو اکثر کسان به مثلا په ډیر غسنتی کچه ساته باندې غاخونه ایستل مثلا نغه نایانو به سره په لاسونو تورته یا وسیله په غیبی ایستل. فکر کوم اوس هم اکثر خلک البته اکثر به نه وایي ځکه اوس په افغانستان کې پرمختګ ډیر شوی، اما فکر کوم په لرو پرتو سیمو کې لا هم خلک چې په غاخه درد سي هڅه نه کوي چې لار سي مرکز ته یا ولسوالۍ ته غاخو باسي. په قدمغه سنتی باندې باندې فکر کوم لا هم ممکن تداوی دوام لري د غاخونو ایستل. څو یو کسانو ته چې مثلا خپل غاخ په سینه ګرځي او خپل غاخ د سیو باب ز وسیله غني فکر کوي چې یو غاخ ته نه دی، حال دا چې ممکن کې یو غاخ نه ممکن دوم غاخ هم سره مریسي درېم مریسي ټول جامه په تکلیف اخته سي.
بله لودین صاحب، دا خبره د غاخونه چې هر غاخ ته الله تعالی جوړ کړی د خپل ځان ته فنکشن او ځان ته عمل لري، دا نه دي چې ټول غاخونه دي یو وظیفه ولري، ټول غاخونه دي یو رنګ کار وکړي، که فرضاً یو نه نو بل به وکړي، که بل نه وي نو بل به وکړي. دی مخ غاخونه چې معمولا دي دا دي نیولو لپاره دي، او دی بغل د غټ غاخ چې د تیر غاخ کینین مونږ ته وایو دا معمولا دي چیرلو لپاره ده، دا یو شی چیري نو او د زامه غټ درې غاخونه چې کوم دي چې په کې اقل غاخه هم شامل ده، دا د مېده کولو لپاره دي. نو هر غاخ ځان ته خپل فنکشن لري، که چیرته یو غاخ هم نه نو هغه بل غاخ ته غي وظیفه نه اجرا کولای، نو او که کوي هم نو بیا به فشار ور باندې ډيري، هم به خپل وظیفه اجرا کوي، هم به یا بل مجاور غاخ یا د غټنګ غاخ وظیفه اجرا کوي، نو له تخریب سره زر مخ کیږي. نو په کار دا ده چې د غاخونو په لودین سه یو خبره به اوریدونکو ته وکړو چې موږ په کلینیک کې معمولا د مشکل سره مخ یو. درنو اوریدونکو ګوري کله چې د تاسو غاخ معمولی هم خرابېږي مخکې لدی چې تاسو درد او کیابلو کې چې تاسو په غاخ کې د توروالي احساس وکړئ، تاسو لاړ شئ ډاکټر ته. کچیرته تاسو د غاخ په ابتدا کې تداوی سي لودین سه، نو دا یو خو د غاخ عمر زیاتېږي، غاخ هغه اندازې ته نه تخریبېږي چې ټول حجرات دغه له بینه لاړ شي او غاخ ضعیف شي. نو کم تخریب سره کم جای پاکېږي او برته رستور یا ډکېږي، هغه مشکل لري کېږي، هغه غاخ نور لته که فرضاً همداسي فرضاً ممتاز یو غاخ پریږدو توروالی ممکن په یو کال کې د غاخ مکمل تر اخره پورې درې مې طبقې ته ورسیږي دا تخریبې. خو که چیرته په ابتدا کې موږ دا تداوی کو ممکن لس کاله پس د دې د غاخ هغه درې مې طبقې هغه اخري طبقې د تخریب ته ورسیږي. نو په کار دا چې په ابتدا کې په خپل غاخ کې کوم توروالی یا کوم مشکل ویني، نو اول سر کې ډاکټر ته مراجعه وکي، هغه توروالی پاک کړي او ډاکي کړي چې تر هغه پورې د نور غاخ د تخریب او د خرابوالي مخه ونیول شي. دا ډېره ښه خبره ده او ډېره مناسبه خبره ده.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، د فیسبوک مینوالو هم ځینې پوښتنې کړي، زه به دغه یو شمېر مطرح کړم. نصیب خان لیکلی وای سلام ډاکټر صاحب، زما غاخونه وای پوخ سوی دي، اوس وای د پوخ لاندې غاخونه درد کوي. ډاکټر صاحبان وای ته وای چې د پوخ شوی غاخونو لری کول دا وای امکان دي چې غاخ مات سي، او اوس وای درد لرم، د زخم ګولې خورم، درد کم دی خو ورک نه دی. مانا پوښتنه دا کړی چې غاخونه پوخ سي او بیا په درد سي، د دې غاخونو سره به څه کوو؟
هغه غاخونه معمولا لودین سه چې کله پوخ سي نو کله کوم غاخونه چې پوخیږي، یو خو یو بدبختانه وایي چې په بعض جینو کې داسې یو قانون سوی ده چې د غاخونو طبابت ته ډېر د تجارت په نظر هم بعض وخت ډاکتران البته چې وایي ګوري، نو د مریض هغه غاخ پوخ ته ضرورت نه لري، د ورته د پوخ کا یا فرضاً د مریض خپل شوق وایي د غاخونه مې راته پوخ کا دې باندې اصرار کوي، نو هغه غاخونه خو اول خدای د چې پوخ ته ضرورت نه باید پوخ نه سي. دا دی یو مسله. دومره مسله دا ده چې کله دی وایي چې د پوخ لاندې د دماغ غاخونه درد کوي، د غاخونو باید رادیوګرافي یا ایکس ری باید وسی. ایکس ری وسی وکتل سي چې په دې غاخ کې تخریب څه شي، د کوم ځای کې آیا د کې ار سي ټي نه ده سوی د پوخ سوی، آیا په دې کې آر سی ټی سوي دا مکمل نه ده سوي نیمګړی سوي ده نو د رادیوګرافي نو وروسته د دې معلومات کېږي چې په دې کې مشکل څه ده او د حل لارې څه شي ده نو که چیرته زه داسې فکر کوم چې دې ورور چې کومه پوښتنه کړې ده نصیب ورور چې کومه پوښتنه کړې ده ممکن د دې غاښونو لاندې د پوښونو لاندې غاښونو غزه کړې وي او د حل لارې دا چې پوښونه باید لري شي او هغه غاښ تداوي شي او له تداوي نه وروسته برته د پوښونه ورته ولګول شي او دای له دې پوښونو نه استفاده او دوامدار شکل باندې د دواونه استفاده کول د حل لارې نه ده تر هغه پورې چې په دې کې پروسیجر ونه شي یعنی د خلاص نه شي ونه کتل شي چې په دې کې مشکل کوم چې دا مشکل حل شي نو دې ته په کار ده یو رادیوګرافي ورته په کار ده نصیب ورته چې ایکس ری وکي او په ایکس ری کې به دې معلوم شي هغه مربوطه ډاکټر به دې ته وایي چې په دې کې دا مشکل ده او دغه تداوی کول غواړي
پښتنه کړی ده ډاکټر صاحب مننه ملال وردک پر پښتو فیسبوک پانه باندې پښتنه مطرح کړی ده وای زما غاخونه منګ نیولې ده او دغه راستور شوی هم دی وای څو کم چې دغه منګ لري کوم فکر کوم په افغانستان کې که څه هم ډیر عام نه ده اما ستا په کلینیکونه کې د غاخونو د منځلو پروسه ده چې ډاکټر صاحبان ته ځنګړو وسیلو په وسیله باندې د غاخونو هغه منګ لري کوي او غاخونه بیرته سپینېږي تاسو هم سپارښتنه لري مجموع کې که څه هم د هایجین برخه تزور سره تلل خو کده چې هم دې پوښتنه مطابق د بحث هم سره پای ته ورسو
نو بالکل دی وردا غرور خبره چې دی وای غاخونه می منګ لري د منګونو لري کول دا ضروری خبره ده باید لري کې ځکه دغه منګونه په خپل سیدی د یو ډیر خپ بستر د نورو میکروبونو لپاره د نورو میکروبونو لپاره یو خپ بستر دی چې دلته میکروبونه نمو کوي او بل اخر د غاخونه او د غاف د خلی نرم انساج جوړه تخریبي نو په کار ده چې دغه وکی منګونه به ډاکټر ته مراجعه وکي دغه توروالې چې کوم ده ممکن ده د دا ممکن یا د میډي تکلیف لري یا هم د سیګریټونو استفاده کوي یا هم نسوار استفاده کوي یا هم د کافین استفاده کوي ډیره نو دغه له وجې نه په غاخونو کې تورې رټې من سره ځي چې هغه دغه غاخونو منځلو یا سکیلینګ کړه د لری کېږي او غاخونه به د صفاسي غاخونو منګونه لري کول ضروری خبره ده حتمی خبره ده باید وکي ځکه چې دا د نورو میکروبونو لپاره بستر جوړيږي او دا بستر باید لمنځه یوړل شي
و ډاکټر صاحب هم د غاخونو هایجین یا نظافت یا پاکوالی کې بلګ زره تم شو دلته و اوریدون کې زینم نه خپل ډیره ښه جالبه خبره لیکل ده و ځینې کسان خپل بوټانو ته ارزښت ورکوي څلور ساتونه کې وای د بدرې زل رنگي یا بورسوي یا خپل غاخونه وینه بورسوي ممکن چې دا خبره صدق کې په ځینې مواردو کې اړتیا هم خلک مثلا خپل جامو په سي ګرځي مثلا بوټانو په سي ګرځي بورسوي اما غاخونه په صدر ساتونو کې یو ځل نه بورسوي دغه بورس ډاکټر صاحب چې زموږ تاسو په کلیوالي سیمو کې د نبی علی السلام د سنت مطابق مسواک هم ډیر دود دی ځینې مسواک وهي ځینې بورس کوي اما ځینې کسان بیا ډیر په دغه شانو په سینه ګرځي دا څومره مهم دي د غاخونو بورسول مسواک وهل دا څومره غاخ ساتي او څومره له درد او ناروغیو نه ژغوري
لودین صاحب د خلی د پاکوالي د غاخونو په ساتنه کې ډیر زیات رول دی اصلا په غاخونو د ورور ډیر ښه خبره کړې ده موږ په دې جینو کې خلک ظاهري لباس خپل ډیر زیاته توجه کوي بلکې دیننه د خپل بدن اعضاء او هیڅ توجه نه کوي چې ورته چې بورس کبا د مریضانو موږ هم راغلي دي کله زه چې ورته وایم چې ته غاخونه بورس کې وای والا ډاکټر صاحب د سی افتا کې یا وری یا په دو افتو کې یا وری وای بورس کوم یا یو جمعه او بل جمعه بورس کوم نو دا دو دغه په اصطلاح ریواج د موږ تاسو په جامعه کې ډیر کمزورې ده د هر خوراک نو ورسته ضروری ده چې باید بورس وکړی شي چې د خوراک نو مطلب دا نه درې وخت ډوډۍ ده که هر وخت هر چا هر څه وخړن خوراک یو که سیګریټ یو څکاو نسوار یو کړل پکار ده چې غاخونه باید بورس کی خو غمره بیا زیات نه کی اکثر رسیدګی منې صورت کولای نو پورس کی دوه واره خو بیخي لازمی او ضروری ده چې یو د شپې له خوا کله چې څوک وې د کیږي کله چې د شپې له خوا موږ تاسو وې د کیږي غاخونه برسنه کو پاک نه کو تنه د غاخونو برسول مهم نه دي د غاخونو په منځ کې د تار استفاده کول ډنټل فلاس یا د غاخونو هغه مخصوص تار چې کوم ده هغه باید استفاده سي ترغو پر د غاخونو په منځ کې کوم غذایی پارچې چې پاتې دي چې هغه لری سي. ځکه لودین صاحب کله چې موږ او تاسو ویده کیږو بستر ته ځو ویده کیږو دغه نوروسته د خولې افرازات په ټپه باندې دریږي. نو د خولې دغه موجوده چې کله انسان ویخي او دغه افرازات کې د خپل غاخونه منځي پاکي او په منځ د غاخونو منځ کې څه شي وي هغه خرابېدو ته نه پرېږدي.
کور ودان ډاکټر صاحب
کله چې انسان ویده کیږي نو دغه افرازات بندیږي او بل اخر هغه شی ګندکیږي او د غاخونو د تخریب لامل کیږي. نو په کار ده د شپې له خوانه ډیر ضروری ده چې باید برسو کی او غاخونه پاکي او لږ وروسته باید بستر ته ولاړ شي.
مننه ډاکټر صاحب. تاسو په مجموع کې د خولې په نظافت یا د خولې په پاکوالي کې د غاخونو رول ډیر مهم او بالا او دا مو ویل چې کچیرته غاخ پاک ساتل کیږي غاخ له هر غذا ورسته برس کیږي د غاخ په منځ کې چې کوم څه باندې هغه په خاص تار باندې یا هم په یو خاص نری برس باندې راوستل دا هم مهم دي د لپاره چې هم د انسان خلو پاک وي او هم په اوږد مهال کې غاخونه له مریضۍ نه ژغورل کیږي. ډاکټر صاحب یو بل موضوع چې متاسفانه ځینې کسان لري هغه د خولې بد بوی دی. کله ناکله یو انسان نه پیږي په ځان باندې اما کله چې لنور سره خبرې کوي یا مثلا چیرته یو ځای ګډ سفر کوي نو بیا دوم یا دریم کس ته یا په ټولنه کې یا مجلس ته د خولې بدبوي ورسي کې دغه د خولې بدبوي هم د غاخونو له ستونزې سره تړاو لري د خولې له حفظ الصحه سره تړاو لري او کنه هغه د بوی مثلا د میډې له تکالیف نه پیدا کیږي.
لودین صاحب د خولې بوی په خپل د خولې په مجموع کې یو مرض هم ده. د دې تداوی ده د تداوی کیږي د به ډاکټر ته څوک مراجعه وکړي لاړ شي ویګوري. بل د غاخونو په منځ کې سوری پیدا کېدل یا د تورواله یا کیرس پیدا کېدل او په کې غذایی مواد پاتې کېدل او بل اخر هغه په یو بد بوی باندې بدلیدل او د برس نه کول دا په خپل ټول لاملونه دي. بل مهمه مسله دا ده چې د میډي تکلیفونه حتی د ګوردو تکلیفونه د جګر تکلیفونه د خولې په بدبوي باندې ډیر زیات اثر لري. بعض کسان د جګر تکلیفونه لري له خولې نه یو خاص قسم بوی دي او د میډي تکلیف لري د خولې نه یو خاص قسم بوی دي. نو په کار دا ده چې دا انسان د ته متوجي کړئ سي یو خپل پینه پیږي خپل نه اساسي بل څه کې باید ته متوجي کی ضرورت چې ورور دغه یو مشکل ده چې دای بیا یاد خپل غاکونو دي غاخونو کې چې کوم سوری دي دغه علاج کی یا سوری سوی تخریب سوی یا فرزند د خولې بدبوی دي ته پیدا سوی د هغه دوا لري یو منظم کورس لري هغه استفاده کیږي د مشکل حل کیږي هغه باید وکي. کدی میډي تکلیف لري دی میډي هغه باید خپل خوړ او کدی جګر تکلیف لري کدی ګردو تکلیف لري نو دغه شینه ټول د خولې په بدبوی باندې دغه امراض په مجموع کې تاثیرات لري ډیر زیات لري او د ټول یو بل سره تړلي دي. نو په کار ده چې انسان دغه بدبوی د شادي ونه غړي ممکن د انسان د جګر تخریبات او د لاپې نه پوي نو ځکه دغه سی دا او مشکلې به ډېر مخکې لاړ شي او بل اخره لوستل سره مخ سي او خولې بوی هم کوي او د مشکلات ورته پیدا کیږي. نو ضروری خبره ده نو صحیح خبره ده چې باید ته متوجي شي او دغه مشکلات تخپل حل لار ولټي تر هغه پورې
مشکلات. ډاکټر صاحب کور ودان سلامات او سي راځي چې ورو ورو بحث هم سره راټول کو زه به پښتنه داسې وکم چې په افغانستان کې د غاښ د درد د تداوی امکانات څومره دي. تاسو مخکې خبره ته اشاره وکړه ډاکټر صاحب چې په ځینو مواردو کې د غاښ له تداوی نه تجارت جوړ کړی دی البته ځینو د ګوتو شمیر ډاکټرانو او د عاید یو سرچینه بولی اما متاسفانه داسې راپورونه هم شته خصوصا موږ په دې خپل کورنۍ شاوخوا خپلوانو دوستانو ملګرو کې لیدلی چې یو غاخ مثلا د دې لپاره چې یو کاسې ډاکي ورځي او ډاکټر ته مراجعه کوي هغه ډاکټر صاحب ترې پیسې هم اخلي غاخ ورته تداوي کوي اما میاشت نوی تیر چې مغه غاخ بیرته په درد سوی بیا چې ډاکټر ته مراجعه کړي بل ډاکټر ته یا مغه ډاکټر ته کله چې ایکس ری سوي وای چې غاخ کې چې کله تداوي سوي یا مثلا ډک سوي د ار سی ټي ورته شوی مخکې تاسو هغه طبي اصطلاح یاد کړه حال ته سم عمل نه دی اجرا شوی ریخه د غاخ پاتې ده اما غاخ ډک سوی د ورسته غریخه به بیرته درد کوي. دغه د غاخونو تداوی ولې په افغانستان کې داسې بنسټیزن نه ده او مثلا ډیر داسې کسان دي چې سم درملنه نه کوي ډیر به نه وایو اما ستاسو دغه ډاکټر صاحبان چې موږ تاسو لیدلی چې د مریض هغه ستونزه له سره تیروي او هغه غاخ چې ورته جوړي میاست یا دوه میاست بعد یا حد اکثر کال بعد بیرته په درد دیږي.
او تاسو ډیره ښه خبره اشاره وکړه لودین صاحب، خو بدبختانه وای ستاسو په داسې ټیم کې وکړه چې موږ وخت ډیر کم پاتې ده او موږ مجبور یو دا بس ډیر زر زر راغوند کو. خبره اصل کې دا ده لودین صاحب چې دلته مشکلات په دواړو جانبو کې، هم په ډاکټرانو کې مشکلات شته، هم په مریض کې مشکلات شته. بعضې وخت داسې پیښیږي لودین صاحب چې مریض راځي، ډاکټر ته وایي چې ته دما دغه غاخ راته خراب ده، دا ډاکه نو کله چې غاخ ډکې دي، غاخ د ډکولو لپاره مختلف پروسیجرونه دي چې مریض هغه پروسیجرونه تشکی نو چې بنسټیزه تداوی کیږي، نو هغه باندې هغه قیمت اوچت راځي چې د مریض اقتصاد هغه نتیجه به ولې، یا درته وایي چې یا نه کوم او یا عاجیره ته ډکو بیا به ورسره ګورو. نو دغه یو مشکلات ستاسو افغانستان کې چې موږ معمولا کلینیکونو کې سره مخ یو. بل مهمه مسله دا ده دی په اکثر دی اکثر خلکو سره د ټکنالوژي د نشټون، د ډاکټرانو سره د ټکنالوژي د نشټون، د ایکسری د ماشينونو نشټون، یا د هغه ار سی ټی لپاره منظم ماشينونو چې اوس کوم استعماليږي هغه دغه نشټون لامل دی کېدای شي چې هغه تداوی ناقص شي، لکه تاسو چې ویلي یا وری خې سوي یا وای نه سوي، یو کانال سوي، دوا سوي، یو پاتي، یو سوي، دوا پاتي، داسې د ټول مشکلات له دینه را پیدا کیږي چې هغه ډاکټر تقریبا موږ چې یو ار سی ټی کوو لودین صاحب، د ار سی ټی په دوران کې لا اتو نه تر دولس دانو ایکس ری غانې موږ مریض ته کوو. دغه وجه دا ده چې موږ وایو چې په دې کې مسنګ را نسی، مشکل را نسی، کوم کانال چیرته پاتې نسی، لږ ساحه خالی پاتې نسی چې هلته بیا د مایکروبونو یا د مایکرو ارګانیزمونو د نمو لپاره بیا موقع مساعد سي. نو که چیرته تداوی بنسټیزه وسی او په ټکنالوژي باندې وسی، نو او په اصطلاح هغه قیمتونه چې هغه کوم د تداوی له وجې نه په دې باندې جګ راځي، مریض هغه ته غاړه کې ممکن د مشکلات راټیټ شي.
کوربه
بدبختانه چې هم په مریضانو کې مشکل شته او هم په بعض ډاکټرانو کې هم سره وایي مشکلات شته.
وو پس په دې لاره چې دا مشکلات حل سي، کله چې مشکلات یادونه کوو نو افغانستان کې بیا ډیر دي، په دې لاره چې دا مشکلات هم د افغانستان د نورو ټولنیزو مشکلاتو په ګډون حل سي. ډاکټر صاحب د پايشي بوتنګ دي شوی، فقط غواړم او ممکن یو ځل بیا تکرار کوم چې څه وکړو تر څو موږ غاښونه مسؤل وي او له ناروغیو نه وژغورو. پلان لکه کې یو دوه درې څلور سپارښتنه وکي بیا به بحث سره پاتې ورسو.
اول خو سپارښتنه دا ده چې باید برس وسی، د هر خوراک نو وروسته باید برس استفاده شي، کنه کېږي نو په ورځ کې دوه واره چې د شپې او چې کله ودی کېږي موږ تاسو او سهار سره جګېږو. دوم د ډیر یخ شینو او ډیرو ګرم شینو استفاده نه کول، او دریم دا چې په غاښونو باندې د سخت شینو ماتول یا په غاښونو باندې به اندازې فشار راوړل د خپل لامل دی کېږي چې د غاښونو تخریب مستراسي او د دې نه باید مخنیوي وسی.
کور ودان ډاکټر صاحب ډیره ډیره مننه. سلامت او صحیح اوریدونکو، د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پرګرام همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل میلما د غاښونو د ناروغیو له متخصص ډاکټر شاه محمد واحدیار صاحب نه ډیره ډیره مننه. له تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې پښتني مو وکړي او خپل پښتنو او نظرونو مو زموږ د خبرونه لا خایسته کړه. په راتلونکو سات کې هم دا بحث په دریجه به درته وړاندې کیږي. کوربه زموږ همکار سلطان محمد سرور دی.
سوداگر سوداگر تلپ سو دے بمپ سو دے سوداگر سوداگر گسپ سو دے کمپ سو دے سوداگر سوداگر سو دے سوداگر دملک بگڑے پسور پخرسی گی تجمات امام پسو دے سو سوداګر کس پسود ګام پسود سوداګر سوداګر